وایس اف امریکا ڈیوا پدی ٹی وی خبرونه کې دته زر رحمان بنره سړي مشي وایم نن د ګل روز دا د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهنیمې او د امریکا په سر خار واشنگتن ډی سي کې د ورځې یو بجه ده نن خبری خبرونه کې دته یو شمېر مهمه رپورټونه وړاندې کوو خو ځینې مهم خبرونه د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف په ضد د احتجاجي مارچ مشر مولانا فضل الرحمن ولی دی کچری د مارچ په وخت سره ګډوډې وشو نو ذمہ وار به حکومت وي بل خواته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولی دی مخالف ډلو ته د خلاصې یا تیښتې لار نه ورکوي هلته د پاکستان په ټلویزیون چینلو باندې د سړي په دې باندې په پاکستان کې خبریالانو سخت غبرګون ښودلې او دای د اظهار په ازادۍ د قدغن مدرادب ګڼلې نن به دا هم د توای چې د امریکا او یوش په نړیوالو مشرانو لخوا برګون خودل شوی دی د آی ایس ایس یا اسلامی دولت مشر ابوبکر البغدادي وجل شو د سر په طرح غروتا سخت ځان ورسی خو ځینې سولون کې فکر کوي داعش یا اسلامی سټیټ د دې سر کمزور کې دی نشي دا او د سر یوش په نور خبرونه په دې خبري پرونه کې شامل دي را سره اوسه
افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اخصر کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
لیدونکو دا وخت دا خبر خبری خبرونه په فیسبوک باندې هم نیخ په نیغه تاسو کتئ شئ زمونږ فیسبوک ته کلاړ شئ وی او ای دیوانو په دې باندې دا خبرونه نیخ په نیغه روانه ده تاسو په دې کې موږ خپل نظر هم را لګلې شئ دا خبرونه که غواړئ چې تاسو نور ملګری هم اوري او خبر شي ترې نو دا پانه که تاسو شیر کړئ یعنی لایک کړئ خوښه کړئ او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ نو زمونږ دا خبری خبرونه به تاسو ملګرو ته هم ورسی دی خبری خبرونه کې بدرته په 16 کې دا هم وایو چې په کوم افغانستان کې کم تشدد شبه دی یو پاکستان کې خزي په سیاست کې دا غو پاک له بدرته معلومات درکو په کراچۍ کې کم واقعیت شي پروند هغه پاک له بدرته معلومات درکو په مردان خار کې د دیوالی د هندوانو کم مذهبي رسم دی دا معلومات به درکو تاسو بوزو د پیښور هغه مینه بازار تا کم کې لس کال مخ کې یو 14 کې د خلکو جل شی او زیاتره پکې ماشومان او خوځي وو دغه حل به درکو او دا به هم درته وای چې البغدادي چې کم دی ابوبکر البغدادي دغه وجل کې دوه په نړۍ س اثرات کول شي یا په تشدد کې روان تشدد کې دغه سلاسو خو ته ټول د مخزو اسلام آباد دا خو سره ملګری شوی دی خبره له اورنګزیب خان اورنګزیب خان سلام شه
ډیر مننه بنیدې چې تاسو
د جمعیت الاسلام مولانا فضل الرحمن ډلی لانګ ازادي مارچ د سند نه پرون روان شوی وو او څو شی مخ کې اپ سند کې داخل شوی یا پنجاب کې داخل شوی دی دغه شن مارچ دغه د بلوچستان نوم شاید روان دی تازه معلومات سړي دی مارچ په خلمان دی اسلام آباد ته د تګ لارې چې کوم دی ازادي دی او د خپل سفر هم هغه شن روان ساتلې څنګه چې پرون شروع شوی کنا نن پکې څه چیلنجز وو
جی بالکل بنیر صاحب دا پرون په مقابله کې نن د دې سفر زیات آسان او ځکه چې د پاکستان حکومت لخوا څنګه چې تاسو خبرو کا د مارچ ازادي مارچ دی پرون د کراچۍ ښار نه شروع کړو او څنګه چې کوم د ازادي مارچ قافله روانه شوې دي چې مشري جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن خپل کوي کراچۍ نه روان شو بیا حیدرآباد لارکان سکر او عین پس ګوټکی نه دا پنجاب کې داخل شوی دی دغه شان بلوچستان صوبې نه راتون کې چې کوم جلوسونه وو هم پنجاب صوبې ته داخل شوی دی پرون په مقابله کې نن دا جلوسونه لدی کم مومن چې کومو تک چې کومو آزاد آسان ښکارېدو ځکه چې د پاکستان حکومت لخوا چې وړاندې په دې باندې کم سخت بیانونه وو هغه کې نن لګون دي کې نرمي راغلی دا او پاکستان حکومت کې چې کوم مذاکراتي ټیم وو ایله خوا یو ځل بیا ویل شوی دی چې د حکومت او جمعیت الاسلام ترمنس کوم معاهده شوی دا چې جمعیت الاسلام او معاهده تر مخه روان وي نو دوی ته اسلام آباد راتګ اجازه وي خو دا مهمه خبره بولې چې دا هم دا چې جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن په سن کې بیربل ژوند کې دا ویل دي چې دوی چې حکومت پر ضد کوم سیاسي جنگ اعلان کړو سیاسي جنگ اوس پیل شوی دی دوی دا خبره هم کړې ده چې معاهده حکومت سره نه بلکې د اسلام آباد ضلع انتظامیه سره شوې ده. او تاسو ته به هم معلومه وي کوم سټام پیپر باندې چې شوې ده نو وایي چې یو فریق جمعیت العلماء اسلام دی نو بل فریق د اسلام آباد ضلع انتظامیه ده. نو د دې تر مخه او مولانا صاحب دا خبره هم کړې ده چې حکومت سره زموږ معاهده یوازې د جلسې په ځای باندې شوې ده. نو مطلب وړاندې هم چې مولانا صاحب کوم بیانونه ورکړي نو وایي چې دا عهده خبره ښکاره کړې نه وه چې آیا دوی چې یو د 13 اکتوبر اسلام آباد ته رسي نو دوی به یو ورځ جلسه کوي یا اوږدې مودې پورې به احتجاجي پرلت کوي. خو دلته چې په اسلام آباد کې کوم سیاسي ناکدین دي هغوی دا خبره کوي چې مولانا صاحب کله په یو 13 اکتوبر اسلام آباد سره تړلې ترنول زیت ورسي او دلته خیبر پختونخوا نه هم قافلې کله دوی سره شریک شي نو آیا نه پس به بیا معلومیږي چې جمعیت العلماء اسلام تکلاره چې کوم د حتمي تکلاره څه ده هغه ځکه چې جمعیت العلماء اسلام نه خو تر اوسه پورې خپله حتمي تکلاره میډیا ته ښکاره کړې ده او نه دوی سره په دې سیاسي اختلاف کې ائتلاف کې چې کوم نور اته غوندونه دي هغه هم نه دي خبر چې جمعیت العلماء اسلام به حتمي فیصله څه کوي. آیا دا به یو جلسه وي یو ازادي مارچ به وي که احتجاجي پلت به وي؟
اورنګزیب خان سوله هزي مخ کې ما د جمعیت العلماء اسلام د مهم مشر اکرم خان دورانی سره خبرې کولې څوک چې په خوا علا وزیر وو وس اپوزیشن لیډر دی او هغه په خندا کې ویل او په ډیر د جذباتو په انداز کې ویل چې زمون خو لا لاریون نه دی شوره شوی او په اسلام آباد باندې ورختای راغلی دا داغه په خبرو کې دا هم تاثیر وګڼي چې د توقعات هم زیات لوی خلک را جمع کړل او هغه دا ویل چې دا خو به یو ریفرندم شي د حکومت خلاف د خلکو لخوا. خو څنګه چې تاسو ویل دغه تپوسونه لا اوس هم په ځای پاتې دي د تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې دا پر لټوي تر اوسه پورې حکومت نه وي ختم شوی هغه پورې بناسوي او نور ګوندونو سره شامل دي کنه دا سوال نه پاتې دي. دې سوالونو ته اورنګزیب خان پاکستانی بدبات یا پاکستانی سلنګاران سره ګوري هغه څه فکر کوي د دې لانګ مارچ آزادي مارچ په نتیجه کې په اسلام آباد کې سه حکومتي بدلون خلق ویني دا اخبارونو کې صدا سره غلي یا چسوري؟
بالکل بنیادی سبب په اسلام آباد ته وکتل شي تاسو غوډین وړاندې هم داسې احتجاجونه په اسلام آباد کې کتلي دي موږ هم کتلي دي چې ډېر لږ شمېره کې خلک راوتي دي لکه کتي په ځون حکومت چې کله وخت کې منهج القرآن چې کوم مشر وو تل قادری هغه راغلو دلته اسلام آباد کې نه ستکرو ډېر کم خلک وو حکومت مجبور شو چې غوښتنه منلې دغه شان چې په خوانی د پاکستان مسلم لیگ حکومت واه کې تیری کې لده کې احتجاج کړو آی کې په احتجاج ټول 15 خلک د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه ناستو او حکومت په دې مجبور شو او چاهي کوم غوښتنه وای منلې وا او د قانون وزیر په دې مجبور شو او چاهي استعفا ورکړه. دغه څنګه اسلام آباد کې دا ګنګوسې هم دي چې جمعیت العلماء اسلام د احتجاج ته موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت دې یعنی لایټ هغه سره سپکه هغه سره د آشن چې چې د سنس دی حکومت ته یا ځکه چې کله وزیر اعظم عمران خان چې دا کمیټه جوړ کړه مذاکره ته نو هغه په میټینګ کې د دفاع وزیر پروس خټک چې د کمیټه مشر هم دی عمران خان ته دا خواص کړو چې کله پورې زمون مولانا چې سره مذاکرات روان دي تاسو خپل وزیران د دې خبره پابند کې چې هغه جمعیت اسلام خلاف بیان نه ورکړي. خو سمدستی په دې مرز وزیر اعظم عمران خان خپل په کنونشن سنټر کې غونډه کې د مولانا فضل الرحمن پر ضد ډېر غیر پارلماني ژبه استعمال کړو کې خبره وکړي نو هغه ته ښکاري چې لکه حکومت په اسلام آباد کې کوم سیاسي ناکدین دی آیوي چې تر اوسه پورې حکومت په دې نه دی پوه شوی چې دغه شان د سیاسي احتجاجونو چې کوم نتایج یا سونه خطرناک خط پورې یا سونه سنجیده راوته شي حکومت اوس هم د احتجاج ډېر لایق اخري. خو قبل خو موږ ګورو د اسلام آباد ضلع انتظامیه ته او په نورو قانونو کې کوم انتظامیه دی نو هلته بیا داسې ښکاري چې حکومت یو یره هم محسوسه یا ځکه چې اسلام آباد ته راتلونکي دی ټول ادارې چې دي لکه دلته چې تاسو اسلام آباد دننه چې کوم لارې دي او اسلام آباد نه داخلېدو لارې دي بنیادی سبب دلته یو ډېر دلچسپ خبره بل هم دا چې هغه لکه موږ په اسلام آباد تاریخ چوروندي زمندو کته چې کوم پینډې نه پیدل لارې راځي کوم باندې چې ګاډي نشي راتلی هلته حکومت کندې کنلې دي یو لکه شپږ فوټه اوږد او 15 فوټه جوړ دي کندې کنلې دي یو په پرې کې دي چې څوک پیدل هم کړي چې د مارچ کې برخه اخستو په اسلام آباد راځي نو څوک پیدل هم پدې کې شرکتونه کوي نو دا انتظامات چې موږ ګورو نو بیا دا ښکاري چې حکومت یې ردل هم دي خو په ظاهر حکومت بیا غیر سنجیده هم دي.
ها او زه پتلو تلو کې دا ویم چې اکرم خان دورانی ماته دا ویل چې اسلام آباد کې کوم دی مقام لرا کړی دی هغه ډېر وړو کې دی شي د لانګ مارچ چې د ازادي مارچ دی پورو پنده ډکه کې دی اسلام آباد نه علاوه. اورنګزیب خان ډېر مهرباني پر اتلونکو پروګرامونو کې په دې موضوع مسلسل د ډیوري ډیو د اوریدونکو اوریدونکو په خاطر تاسو نه معلومات اخلو. تر اوسه پر ډېر مننه.
ډېر مننه بوډي
دې څه ډېر مننه تاسو. ګران اوریدونکو دا اورنګزیب خان د اسلام آباد نه او مولانا فضل الرحمن د وایس اف امریکا د اردو څنګه سره خبرې کړې دي. مولانا فضل الرحمن سولي دغه خبرې سک کم تاز مهم ټکی سدي هغه بزم خمکا همکار صداقت جان وړاندې کوي.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل فیصله کړی دا چې د پاکستانی ادارو سره به په ټکر نه ورځي، خو کچېری د هغه په کول داسې صورتحال جوړیږي نو دا به د حکومت او یا د ایجنسو د طرفه وي. د سند په سکر خار کې د وی او ای اردو څانګې سره مرکه کې مولانا فضل الرحمن ویل دوی ثابته کړې ده چې دوی خپل او د دوی غونډې پرم نه وي. هغه وویل کچېر د هغوی په ازادۍ مارچ کې چا څه دورانی کوشش وکړو نو دا به د حکومت نمائندگانو کړی وي، ځکه چې دغه په قول د حکومت خلق د دوی د لاریون د تبا کولو کوشش کوي. د وی او ای اردو څانګې د رپورټ نه داسې نه ښکاري ده چې مولانا فضل الرحمن د کومو بنیادونو په بنیاد په حکومت دغه د ازادۍ مارچ د تبا کولو الزام لګوي، خو وزیر اعظم عمران خان ویلي په بډو رشوتونو کې ککړ ګوندونه دغه د حکومت خلاف یو ځای شوي دي. عمران خان د ګل یا دوشنبه په ورځ د پنجاب په ننکانه صاحب خار کې یوې غونډې ته وویل د بډو رشوتونو په سر به د هیچا سره جوړ جاړې نه کوي. مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو د پوز د سارنې لاندې د نوو انتخاباتو د اسلامي دفاعو د تحفظ او د سویلین ادارو د بالادستۍ غوښتنه کوي. د جی یو ای مشر دا هم غوښتنه وکړه چې په ازادۍ مارچ کې دې کوم خنډان راولاړ نه کړی شي. د وی او ای اردو څانګې سره خپل مرکه کې مولانا فضل الرحمن ویل د جی یو ای د یو مشر رهنما مفتی کفایت الله گرفتاری او د سینیټر حافظ حمدالله د شناختی کارډ منسوخول دواړه د ناپوهۍ ګامونه دي او دغه په وینا ټول دنیا پر خاندي. د شریعت په لړ کې مولانا فضل الرحمن ویل هغه ته هم څوک ویل شي چې نکده د افغانستان څخه راغلی نو ځکه پاکستانی نه. مولانا فضل الرحمن ویل د حزب اختلاف نور ګوندونه هم د ازادۍ مارچ حمایت کوي او د جی یو ای نزیات په پرجوش انداز کې د نوو انتخاباتو او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. مولانا فضل الرحمن ویل دوی د جی یو ای په ذیلی تنظیم انصار الاسلام د حکومت د پابندۍ فیصله نه مني. هغه ویل جی یو ای او د ګوند نورې څانګې قانوني حیثیت لري او د الیکشن کمیشن سره نوم لیکنه یا رجسټریشن شوی دی. مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د جی یو ای د ازادۍ مارچ برخوال د اتوار یکشنبه په ورځ د اسلام آباد په لوري د کراچۍ نه روان شوی او د ګل دوشنبه په ورځ سکر ته رسیدلی دي. په سکر کې مولانا فضل الرحمن لاریون ته وینا هم وکړه او وی ویل حکمرانانو سره سیاسي جنگ شروع کړی دی او په شاب نزی.
پاکستان وزیر اعظم په ننکانه صاحب کې د بابا ګورو نانک په هنتون د پرنستید په دستور کې سیاسي مخالفینو باندې هم ټکونه کړی دی. ویلي دي چې د رسل ازادي مارچ مقصد دا دی چې د خبرې نریږي ګنی حکومت بریالی نشي. هغه ویل ما به پخوا ویل چې په پاکستان کې به یو ځل تمام کرپټ یعنی هغه خلق چې په بډو رشوتونو کې ککړ دي د حکومت خلاف راوځي کیږي. عمران خان په خپل تقریر کې نور څه ویل دا حال براکوي. اورنګزیب خان
د اسلام آباد اعلی محکمې د مرکزي حکومت لخوا جمعیت العلماء اسلام یو څانګې انصار الاسلام باندې د بندیز مقدمې اورنې په وخت ویلي دي په ظاهره په دې تنظیم بندیز غیر موثره دي، ځکه چې جمعیت العلماء اسلام وایي دا د دوی د ګوند برخه ده او ځانګړی حیثیت نه لري. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې مخالف سیاسي ګوندونه خپل کرپشن پټولو لپاره د حکومت پر ضد یو ځای شوي دي. د پنجاب نانکانه صاحب کې د سکھانو مذهبي مشر ګورو نانک په نوم یو پوهنتون پرانستې په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي دي نه پوهیږي جمعیت العلماء اسلام او نور سیاسي ګوندونه ولې د دې نه استعفا غوښتنه کوي. د دوی په نظر دا مخالف سیاسي ګوندونه په دې یره کې دي چې موجوده حکومت که چېرې کامیاب شو نو د دوی لخوا شوی کرپشن باندې به د اونې ویلي شي. عمران خان په پخوانی حکومتونو د منی لانډرینګ یا د رقم غیر قانوني ترسیل تورونه هم لګولې دي او ویلي دي مخالف سیاسي ګوندونه که هر څومره احتجاج وکړي ان آر او یا ورسره مصالحت به نکی کی.
چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک میل کرنے کی طریقہ کرنا ہے یہ آج میرے سے سن لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این آر او نہیں ملنے لگا.
وزیر اعظم عمران خان وہی واضح پیغام دے چاہے ہز کلب ہم مخالف سیاسی گندون سرا حکومت با مصالحت نہ کوی. د اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ضمانت په حق لا د حکومت نه د عدالت د دې تپوس چې د نواز شریف جون ضمانت په څوک ورکوي. د عمران خان وینا و چې دوی خو د خپل جون ضمانت نشي ورکولی، د بل چا به ضمانت ورکړي. اسلام آباد ہائی کورٹ کې نن د مرکزی حکومت لخوا د جمعیت علما اسلام څنګ انصار الاسلام باندې د بندیز لګولو په حق لا د خواست اورنه هم شوې ده. د خواست جمعیت علما اسلام لخوا جمع کړی شوې وو. نن ستر قاضی اتر مین الله د جمعیت علما اسلام وکیل نه تپوس کړی دی چې حکومت ولې په دوی بندیز لګولې دی. په جواب کې ورته وکیل ویلي دی چې انصار الاسلام سه شخصي وسلوال ډله نه ده، بلکې د جمعیت علما اسلام برخه ده او جمعیت علما اسلام یو رجسټرډ سیاسي ګوند دی. په دې ستر قاضی اتر مین الله ویلي دی چې بیا خو دا بندیز غیر موثره شو او په کار و چې په انصار الاسلام بندیز نوړاندې مرکزی حکومت با جمعیت علما اسلام سره په رابطه کړې وه. دوی زیاته کړه چې په ظاهره دا تنظیم وجود نه لري، نو بندیز پرې څنګه ولګېدو. عدالت د کورونو چارو وزارت نه سبا ورځ پورې د دې ځواب غوښتی دی. بلخوا د هیواد بیلابیل برخو نه د جمعیت علما اسلام آزادي مارش جلوسونه د اسلام آباد په لور روان دي او دا به 1 اکتوبر دلته رارسي. اسلام آباد دننه او داخلي لارو کې ځای پر ځای کنټینرې د ضلعي انتظامی او جمعیت علما اسلام ترمنځ شوې معاهدې پس هم موجود دي. جمعیت علما اسلام وایي موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټکي جوړ شوی دی، ځکه د وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او د پوز څارنې نه بغیر د نوې انتخابات وشي.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک POADIVA، ټویټر @VOADIVA، انستاګرام POADIVA او په یوټیوب POADIVA نیوز.
امریکی د کورنی امنیت وزارت د داعش ډلې ابوبکر البغدادي وجنې وروستو د بیخ وسېدو کچا لوړه کړې ده، یعنی کم ته چې په غرزه کې های الرټ وای. خو دای هم ویلې دي چې د ګواخ خبر نشته ده. بغدادي د اسلامیه دولت یا آیسس مشر وو، هغه امریکا صدر هغلی ډونلډ ټرمپ رونول چې وجلې ده. د دې په خپل پدایش باندې سیاسترات کې دي شي، په افغانستان کې پیدایش تاثرات کې دي شي، طالبان دي څه ګوري او آیا د دې سره دایښ ختم شو؟ دا غو مهم ته پوښتنه دي چې اوریدونکو غواړي ځوابونه. مو صدا خپل غره شوی دی بیرس خان صاحب. بیرس خان صاحب پروګرام کې بخیر علی وایو.
مننه.
اول نه پوښتنه ده چې دایښ د مشر ختمې دو سره او وجل کې دو سره آیا آیسس یا اسلامي دولت به ختم شي، کمزورې بشي؟
ختم خو نشوي لای چې دو نظر به ختم شي، البته کمزورې بشي، بلکې د دینه د دې سره پسند کې نور تنظیمونو ته مونږ ګورو. د القاعده تنظیم مونږ په مثال کې والو، یاد طالبانو مشرتابه واخلو، نو چې سمره مشر لکه مولا عمر وجل شویر طالبانو، نو د طالبانو هم سیاسي او هم بیا دغه چې کوم نظامی هغه د پاغي خامخه اثر پروته دی، ډلې تی بیا بیلی شوی دی. که د القاعده ته وګورو، د اسامه بن لادن د وجنې وروستو د القاعده وجود د سی یعنی نخکاریږي وی به داغي غړي، خو یعنی د سی کومه پیخي چکیږي پاغي کې اوس د القاعده نوم ناخستل کیږي. د القاعده د قبل مشر چکم دی ایمن الزواهری، هغه هم پټ ته د ډيري مدینه به نه چته بیان راغله دي. او اوس چې د ابوبکر البغدادي د وجنې نفس وای چې پاغه پسی په نمبر کې څوک وو داغه په ځای به یعنی راته هغه هم وچ وجل شوی دی. بیا داسې ده چې د بغدادي پر معلومولو کې د بغدادي هغه خپل ملګري چې هغه نیول شوي وو هغوی پکې مرستې کړي دي، نو د دې نه هم دا اندازه کېږي چې او داعش ډېر زر راوچت شو، ډېر زر مقبول شو، ډېر زر خور شو. بیا دا چې بغدادي په خپله د عراق وو، د خلافت په شام کې جوړ کړو، اوس کچری بیا د په ځای بل څوک راځي، هغه به ځان ته ځای چرته لټي. د هغې چې کوم خلافت یا چې کوم د هغې خپل یعنی نوم دی، هغه به چرته به داغه مرکز جوړیږي نو دا به د وخت سره ورسیره بشي. البته په دې تنظیم باندې به تر ډیره هدف اثر غورځيږي، دا به کمزورې شي.
افغانستان کې ویل کیږي چې داعش پټ دی او د هغه مرکزونه دي. په نور نړۍ کې څنګه تاسو ویل دغه اثرات حواله مرکل چې کېدې شي په افغانستان کې به هم د اثراتو کچھا هم دمر لوړ وي سمره چې په نور نړۍ کې نه حالات بدل وي او کدا سیدنه ولې
د افغانستان داعش چې دی دا د عراق او یا د شام د داعش سره وبخې نیخ په نیغه هیڅ تعلق داغه تر اوسه نه دی را معلوم شوی. سیوا د دینه چې د دغه داعش جنډیا افغانستان ته راوړلې ده، د دې مشر چې څوک کوي زیاتره پاکستانی دي، هغه پاکستانی چې یا د تحریک طالبان ډله داغه سره او یا د افغانستان د طالبانو سره داغه اړي کوي. دغه تر اوسه پورې چې څومره مشران داغه کوجل شوی دي یا ښکار شوی دي نو هغه پاکستانی دي. په افغانستان کې به هم خپل مل ټل وي. البته د دغه داعش په دوو صوبو کې د افغانستان د ننګرهار او د سید کونړ ذکر کیږي چې په کونړ کې مرکزونه شته او چې کوم خبرونه دي کې دا امکان هم لري چې هلته به وي. خو د داعش سره چې کوم البته چې مورل دغه چوته وي، یعنی په نفسیاتو به اثر ضرور غورځيږي، ځکه چې دا البغدادي د دې ټولو داعش د داعشانو لپاره یو سمبل او یو مشر یو
د خلیفہ غنو خپل
خلیفہ و.
بیروز خان سے طالبان د تل راه سے د داعش د وجود مخالف فاتح شوی دی، خو د پیخې ته به طالبان سنگوري او دغه په خبرګون خود لري درو سپورې.
ما خود طالبانو خپل سندې کتلې د طالبانو خبرګون، خو داعش طالبانو ته په هغه ځینو کې یو ترټ ته یا یو خطر ده وته چې چرته د طالبانو ځینو دي یا مرکزونه دي، نو د طالبانو د پاره به دا هم یو خبر اغي به غني. خو البته د طالبانو جګړه په افغانستان کې د داعش سره ده، د طالبانو ایمیجیټ چورته وایو سملاسي د بغدادي د مر سره به داغي دونه به په نوی هغه یعنی اثر به پیونه شي. سمره چې د افغانستان د نن د داعش خلک ته د هغه خلاف طالبان یا وجنګيږي یا په دغه داعش کې کوم داسې پیغي وشي په خپلو کې وجنګيږي د هغه څوک مشرتابه چې هغه وجل شي، نو دغه طالبان تبا یو غټوي.
ډیر مهرباني بارس خان صاحب او استاذ بشند نور سرونکارو نه چکل هم ماته تفوس کړی دوه کوم دغه جواب ویلې دي. خو ځینې اوریدونکو بیا په سوشل میډیا باندې حیران دي چې د دواړو مقاصد او هدف یو شان معلومیږي، دواړه اسلامي نظام په دنیا کې قائم اول غاړي یا خلافت قائم اول غاړي، نو د یو رسول یو کتاب یو خدای منون کې په خپلو کې سرنګا مخالفین دي یا جنگيږي. دغه سوالونو جوابونو پر اټلونکو پروګرامونو کې هم لټو. ډیر مهرباني بارس خان صاحب.
مننه.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
VOA دیوا. په شام او د بحیره روم د سیمې په نورو ملکونو کې د یو اسلامي خلافت د قیام د پاره د جوړ کړې شوی جنگیالي تنظیم داعش یا دولت اسلامیه بانی ابوبکر البغدادي د تیر اتوار په شپه د امریکای د خصوصي فوجونو په حمله کې وجلې شوې ده. د دوی د وجلې کېدو باقاعده اعلان د امریکای صدر ترامپ د اتوار په ورځ په خپل وکړو. نن یعنی د 28 اکتوبر په ټولو امریکانو، یورپی او د نړۍ د نورو ملکونو په اخبارونو کې د دولت اسلامیه د وجلې شوی مشر د ابوبکر البغدادي د جن په مختلفو اړخونو تفصیلي رپورټونه او معلوماتي مضمونونه چاپ شوي دي. د ابوبکر البغدادي په حق لا د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د نامتو صحافي د مایکل صافي د چاپ شوی معلوماتي مضمون سرخط ته ابوبکر البغدادي سوکو او د د مرګ دومره اهمیت ولې دی. مایکل صافي د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې ابوبکر البغدادي په کال 1901 کې د عراق په سمارا خار کې زیږیدلی و. د په سکول کې یو ډیر کمزور طالب علم او د نظر د کمیله وجه د عراق په فوج کې د برتی کېدو خواهشی پوره شوی نو. د اول خو په عراق کې د القاعده د عراق د سانګې مشري وکا، خو سمو د پسې القاعده پرېښودا او داعش تنظیمی جوړ کو او ډیر زر په کال 2014 کې په عراق او شام کې خلافت اسلامیه قائم کو. د عراق د موصل خار د یو جماعت نه خطبه ورکول شروع کړ او خپل ځان د مسلمانانو خلیفہ اعلان کو. خود اسلامی دنیا نور و مذهبی اختیار مندو د ابوبکر البغدادی د خلافت اعلان اون منلو، ولی باوجود د دې د دنیا د ډیرو سیمو نه نرخذی د زرګونو پشمیر کې د په جوړ شوی تنظیم کې شامل شول. مایکل صافی خپل مضمون کې د دې تپوس په جواب کې چې د ابوبکر بغدادی مرگ ولی اهمیت لري لیکي چې ابوبکر بغدادی نه یوازې د دولت اسلامیه د عملیاتو مشرو، ولی د دولت اسلامیه تنظیم د اسلامي کړو وړو یو علامت هم وو. ابوبکر البغدادی داوا کوله چې د پیغمبر اسلام د قبیله سره تعلق لري، په دې لحاظ سره هغه ځان د حضور پاک د مسی وارث ګڼلو او د ضروری نظریاتي او مذهبي نیمګړو کارونو د پوره کولو لپاره د مسلمانانو د مشره داویدارو. ګارډین د ابوبکر البغدادی د مرګ د ځای ځایګي په حق لیکي چې صدر ترامپ د اتوار په ورځ پرېس ته ورکړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکي خصوصي فوجونه د اتوار په شپه د شام په ادلیب صوبه کې د ده په کور وروختل. د د تیښتې په وخت په یو سورنګ کې رئیسار شو او د خودکش جیکټ په الوزولي ځان په خپله مړ کو. د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې هم د ابوبکر البغدادی په مرګ د اخبار د دریو لیکوالانو په شریکه لیکلی یو رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سره خط ته د ابوبکر البغدادی مرګ به داعش تنظیم ته نقصان ورسوي خو دا ختمیږي نه. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې د ابوبکر البغدادی برګ د داعش د پاره یو لوی غزار دی، خو د تجزیه نگارانو په نیز دولت اسلامیه به ګرد دنیا کې جاری خپل کار روایه اونه دري او نه به د دوی په کارکردګۍ د ابوبکر البغدادی د مرګ له سببه څه اثر وشي. د ابوبکر البغدادی د مشرۍ لاندې دولت اسلامیه زیاتره خپل معاملات په خپله شړل. د د عقیدت مندو اغا د ګرد اسلامی نړۍ مشر تسلیم کړی و. په شام کې د بشری حقوقو په باب له خبرونو د یو نتورک مشر عمر ابو لیلا وای چې د ابوبکر البغدادی ځینی عقیدت مند به یقینا چې د په مرګ زړماتی شي، خو نور ډیر به د په مرګ تو سوخت کې د د بدل اخستو د پاره روچتیږي. ابو لیلا زیاته کړه چې د ابوبکر البغدادی دولت اسلامیه به یورپ او نورو غربي سیمو کې دې د پاره هم اوس حمله کوي چې خلکو ته وخی چې د ابوبکر البغدادی نه بغیر هم دوی ښه مضبوط دي او خپل عملیات جاری ساتلی شي. د دولت اسلامیه خلاف د امریکې د کارروایو د نگرانۍ کولو د انسپکټر جنرل په یو تازه رپورټ کې ویلي شوی دي چې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د 1400 نه تر 1300 پورې جنگیالي شته دي، په دې کې 3000 جنگیالي خارجیان دي. په رپورټ کې دا خبره په خصوصي طور سره په ګوته شوې ده چې د دولت اسلامیه په باب له قیاسونه او اندازې مختلف دي. داعش په ټوله دنیا کې په سوشل میډیا خپل ځان ژوندی ساتلی دی او هم د سوشل میډیا په ذریعه ځان له نوي نوي خلک برتی کوي.
د اکتوبر په 9 په 2009 کې د خیبر پختونخوا په سر خار پیښور مینه بازار کې په ځانمرګي بریدونو کې ګڼ شمېر ماشومان او ځوانان وژل شوي وو. دغه بې قصوره ماشومان وژلو د ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. لس کاله دغه پیښې پوره شو. راځئ چې یو ځل بیا د خپل خبریال حمیدالله نوی رپورټ واورو. د پیښه د نومبر 13 نیټه په کال 2009 کې شوې وه.
په اتشتم اکتوبر کال 2009 کې د پیښور په چړې کوبان کې شی بمی 14 نږدې یو سل و دیرش عام وګړي او ځایي دکانداران وجلی وو. د لس کاله تیرېدو وروسته د دماکې نه اغیزمن د مینا بازار او خوشي بازار کې نن د ګل په ورځ کاروبار چلېدو او ډېرو کمو خلکو یادول چې لس کال وړاندې په نننۍ ورځ دلته څه تیر شوي وو. د مینا بازار دکاندارانو د سازمان مشر محمد طارق حیدری وایي د مینا بازار د وجل شو خلکو د یادولو دپاره یې په بازار کې په تیرو لسو کالو کې کومه دستوره نه ده کړې، خو دوی به نن د ماسپښین د موز نه پسته د قرآن ختم کوي.
هر مطلب هر علاقې نه یو دوه کسان درې کسان شهیدان شوي او پکې یو زخمیان وو. اوس هم د شهیدینو خلک شته چې هغوی اوس هم دماغ کار نه کوي او هغوی چې دلته دا هغه منظر وګوري نو هغوی ته هماغه زوړ یاداشونه راځي. بس نن خو نشته، مونږ هم وروسته کال کړی او ختم قرآن هم کړی ورته، او نن هم کېدای شي ماسپښین لمونځ نه پس مونږ خپل جومات کې د هغې شهیدانو لپاره ختم قرآن وکړو، سال ثواب وکړو.
محمد جامع د چړې کوبان محلې اوسیدونکي دي. د پېښور د یو غټې خونړۍ پېښې په ځای ولاړ دی دلته لس کاله وړاندې تیر شوي حالات یاد دي.
دلته اورونه په دکان لګېدلې وو چې خپو کې لاشونه پراته وو، نظر مخې ته لاشونه پراته وو، لارې بندې وې، ملبې په روډ پراته وې، دا چپرې، دا ټیمان، دا تارونه، دا ټرانسفارمرې، دا ګاډي، دا رکشې، خو بلاس سره د هغې بدن باندې کپڑا نه وه. او دویم چې کوم ډېر نږدې والا هغوی د پکوړې په رنګ سوي وي. زمون کورونو کې بارا نه زنانو همت وکړو، چا صادر را لړکړو، چا جامع را لړکړې، چا کمبل را لړکړله، نو پہلے منگ آگے آگے سیفٹی آگا حرمت تا آگے دا بدن چکم عزت آگا منگ تقدس بحال کو منگ آگا آگے کی منگوا چولا چھ دل تصوی پراتے وی گاڑی دل تصوی پراتو دا مل بی دا چپرونا دا پدی روڈ کی پراتو تراغا چوک نوالے لان دی چوکا پوری دا بیا دی خوا چوک دو خوا چوک نو بیا یو یو لاش چھ تاول آگا منگ دا دیر مشکل کارو جی لاشینو خو تقریبا درے مورزا پوری مراواتا جی دی ٹرانسفارمر لان دی یو ماشون گیرو جی آگا منگ پا درے مورزی روی سو آگا حق رسیدلے شہید چھو.
د مینا بازار نائب صدر شازمین گیله کوي چې دا غیزمن د خلکو یادګیرنه په پاکستان کې لګي ورزي او بیا هیر کړل شي.
ما دوه منشیانو هم شهیدان شي، زموږ کور د طرفه چې کم لرونه نیو دا واخه پاک بچ کړی و، دا الله فضل موږ دا بیلډینګ په خو د دی وجه لګ دا شي وخته پاک خیر کړو. تنه غل غل و زموږ یو منشی چې بیا په دوه مورس پیدا شو، تنه هسپتال کې بیا حکم نه ما خپل هغه لا غسل عمر کو صفای نه کو دا مو دومره هغه خوران هم ستړي شي ډیر یاد دغه حالات دي. ایستم نه بس هغه ټایم کې خلکو تار سے یاد ہو چې کلا وا کې او شی بیا چان ار سے هیر شي یا نو رست سو تپوس کې نو مخ کې سو کې
په تیر لسید کې د پښتونخوا بازارونه، جمعهتونه، جرګي، سکولونه په ترګریزه بدونو کې په دوام سره په نه شیو. سرکاري شمیرې په دې کې د وجل شو پښتنو شمیرا په زرګونو کې خای سیډون کې وایي قسم پاکستانی ټولنه د داسې حادثو په مقابله کې په خپل زغم او صبر ویاړ کوي، خو د اغیزمند او د وجل شو خلکو نه پاتې کورنۍ نه خو دوامداره حکومتي مرستې لري او نه په ټولنیز کچ ته دوی یادګر نه کیږي. تر اوسه کوم حکومتي ادارې په تیرو کلونو کې د ترهګرۍ ښکار او وجل شو خلکو کره شمیرې هم نه دي راوځي کړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
تیر ورځ د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د یو مشهور پولیس افسر راو انور چې د 300 کسانو د عدالت نه بغیر د وجنې کې ککړ باندې ککړ کېدو باندې تورن دی او په عدالت کې دغه په ضد مقدمه روانه ده. دغه په ضد باندې د نقیب الله مسید د وجلو مقدمه هم روانه ده. هم په دې موضوع باندې د کراچۍ هنرمندانو په فریر هال کې یو نمایش کوو چې پای کې د هغه مړو کتبي قبرونه او عکسونه جوړول په کم کې چې د راو انوار باندې تور دی چې دیګه کړ دی و دې حمله شوې ده. دا ودرول شوې دي او د هغې وروسته پریس کانفرنس هم ودرول شوې ده. څرنګه او تفصیلات یې سړي دا خبر څو شي مخکې په واشنگټن کې د ډیوه خبریال نوشروان کلندر په کراچۍ کې د ډیوه خبریال فضل عزیز ناغسته دی.
عادل سلیمان یو آرٹسٹ یا هنرمند انځورګر ده. اغه پکې دا یو نن درجه جوړه کړی چې په کراچۍ کې په تیر سو کالو کې د 2013 تر 2013 پورې د دې په وینا باندې چې دلته سلور کسان په جالي مقابلو کې وجل شوی دی. همدې جبران ناصر چې وکیل دی فعال دی او دغه سره فیصل صدیقي څوک چې د نقیب مسجد وکیل دی د روانوار خلاف چې دغه کې څوک په عدالت کې دی دا تور لګي چې دا سلور سوه کسان چې دی دا روانوار په مختلفو جالي مقابلو کې وجل دي. بیا پرون دی د سکرټری دی چې د کراچۍ په فریر حال کې د دې ودانې دی دوچته ودانې دی دو منزل ودانې دی پرون دی منزل کې دی یو ویډیو جوړ کړی دا دی عادل سلیمان چې هغه 100 منټه دا په دې ویډیو کې دی وی چې موږ د سی ویډیو جوړ کړو چې په دې کې موږ د نقیب مسجد لار خولې دی چې دا د کراچۍ د سمندر په غاړه ناشته دی د انصاف په تم دی دی سیو تاثیر ورکړي دی دین دا وی چې په دې ویډیو کې دی د نقیب مسجد چې په کم پلاټ یا کم ځای کې وجل شو تیر کال د جنوري په میاش کې دی په کې دا غي هم ویډیو یا ریکارډینګ فلم جوړ کړی هغه به کوم وړاندې کوم دغه کله چې دی دا ویډیو وړاندې کوله په دغه ټیم کې او د دینه بهر د دې ودانې نه بهر موږ راځو زموږ په پانه باندې شته هم په فیسبوک پانه باندې هم راچولې دي د دې ودانې نه بهر دی بیا سلور سلویخ داسې خازي ودرولې دي یا د قبرونو علامتونه جوړ کړي دي او د دې دغه ننداري د لارې د خودل غوړي چې د هغه مړي دي کوم چروانو ار کړی دي د دې په وینا باندې بیا د دې د علامت خودلې دي بیا دې وی چې په دغه ټیم کې پرون په دې بسې بسینو جامو کې کسان نه د دې تی ویل چې تاسو دا کوم ویډیو چې د عدالت نه شیخولې د بی بیا بند کړی دا د مخامه پوری د عدالت موجودو بیا مخام دې د قبرونو یا د کوم علامتونو چې جوړ کړی دي بیا په دې ټیم کې فیصل صدیقي چې د نقیب مسجد د پلار وکیل دی د نقیب مسجد په وجنه کې جبران ناصر د دې سره کرامت علي چې هغه یو فعال دی د مدني فعال دی او عادل سليمان دې بیا پرېس کانفرنس کو دی دا ول غوښتل چې موږ د دې ویډیو وړاندې کوله په دې کې د عادل سليمان وی چې زما په دې ویډیو کې کومه داسې پټه خبره نه و چې هغه دې وړاندې په میډیا باندې رپورت شوی نه دی یا خبر شوی نه دی دا خلک خبر نه دي او موږ دا قبرونه شروع کړو چې په کراچۍ کې د څه وجنې هم شوی دي دا موږ دی چې یو نارم وړاندې کوله خلکو ته موږ خو دل چې په کراچۍ کې د څه شوی دي خو دې بیا وی چې په سپینو جامو کې اول کسان رانل په دې ویډیو بند کړو بیا ما خام په دې پسې د کراچۍ د پارکونو کم د کراچۍ ضلع حکومت یا د ښاروالۍ حکومت چې د دې د پارکونو کم ډایرکټر چې دی هغه له هغه وی چې د دې ویډیو جبران نصر په ټوټل باندې هم اچولې ده دې ته وی چې تاسو دا پرېس کانفرنس څه کولې ده غیر نو دې پرېس کانفرنس کولې ده په پرېس کانفرنس کې دی د ټولې خبرې کړې چې موږ دې ویډیو وړاندې کوله موږ دې نن دار جوړ کړو خو دې ته پرې نه خول شو دا جبران نصر دا تور لګی چې د استخباراتي ادارو خلک راغلي د دې منه کړې وي دغه د کراچۍ د پارکونو کم ډایرکټر چې دی د کراچۍ د پارکونو دا ډایرکټر بیا وی چې زه په دې مهم خبر چې دا منه کړې دي ما خو دې ته د ننداري لپاره د حال وړاندې کړو ورکړې وو د فریر حال خو دې وی چې په دې کې ځینې دې فعالیتونه یا کلمې یا معمول کو چې هغه ټیک نو افاق مرزا دغه د پارکونو کم مشر سره دا افاق مرزا نومیږي د بیا مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې دا د کراچۍ کور 5 کسان غلي د فوج په کراچۍ کې چې کم خلک دي کراچۍ کې د فوج د کور 5 دې ته ویل کیږي دې وی چې دا کسان غلي دا هغه وی چې خای کی دا هغه دې منه کړی وي بیا نن د ساره په دغه قبرونو چې دا موجودو دغه ولاړو غا حالونه بندې لکه چې بولان دي زموږ د عادل سليمان چې قبرونو جوړ کړی دا نن دا چې چوند کوله هغه سره لکه چې بولان زموږ خبرې شو هغه چې ما دیګر بیا خلک راغلي د قبرونو یا د خازي چې جوړ کړی دا ول غورځولې دي ما دیګر یې در سلور سو سلور سلور وختو نه رقم شي ودي درې سو درې نیم سو پاتې نور دا غورځولې دي ما دیګر دي هغه چې سبا خو پوری موږ خو نور موږ دغه لاله موږ هغه نشو ساتلې
ډیر مننه تاسو فضل عزیز صاحب ډیر مننه
پولیو یو داسې وایرس دی چې د دنیا د ډیر زیات هیوادونو نه ختم کړی شوی دی خو په دنیا کې درې هیوادونه نایجیریا افغانستان او پاکستان داسې دي چې اوس پکې د پولیو دغه وایرس موجود دی. پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د صحت د ادارو سره په شریکه د دې وایرس د ختمولو کوشش کوي. په تیرو کلونو کې په دې کې ډیر کمی راغلی خو سه کال د پولیو د متاثر شوو خلکو شمیره شپږ اویا ته رسېدلې ده چې په لنډو کلونو کې تر ټولو لویه کچه یا لویه شمیره ده او د صحت نړیوال ادارې ډیر سخت فکر مند کړی دی. د دې لپاره واړه واړه پروګرامونه کیږي. په دې کې یو پروګرام د پېښور په شاهین ټاون کې یو ډاکټر هم چلوي او تکنیکی خپل کړی دی. څه تکنیک دی او څنګه دا پروګرام روان کړی دی دا معلومات برا کوي د ډیوري ډیو خبرونو شاهین شافر دی.
ډاکټر محمد ظفر د پیښور شاهین مسلم ټاون سره تعلق ساتي او په خپل سیمه کې اثر رسوخ او په جنگلو هم لري. د سیمه کې ک یو خوا ډینګي وایرس خور شوی نو بل اړخ ته دلته پولو وایرس هم موجودګی لري، خو تر ټولو لوی ستونزه د سیمه کې د پولو ساسکو نه انکاریان دي.
پولیو د دنیا سیف ترین ویکسین دی صحیح دی، او په 2018 کې موږ سره 12 کیسونه په د پولیو په ټول پاکستان کې، او په 2019 کې چې سلور میاشي صرف
د ځای پولو چارواکو لخوا تابع کړي شوی دغه اگاهې غونډه کې ډاکټر ظفر د پولو په اړه ځای مشرانو ته وینا کوي او د ماشومانو د ټیکو اهمیت او افادیت په اړه معلومات هم شریکوي. د ملک نور برخو په شان په تیر شوی پولیو مهم کې د انکاریانو شمیره سو چنده سیوا شوې ده چې لوی علت یې د اپریل میاشتې منفی پروپیګنډې ښودلې شي. د کوم وروسته چې پولیو مهم وړاندې داسې قسمه آگاهې غونډو تابع کولی شي چې مقصد یې په سیمه کې انکاری والدین د پولیو کترو په اړه خاني کول دي.
صرف دی چې کوم دی ریفیوزل او ماغه انسیډنس چې کوم شوی دی، هغه انسیډنس نه بعد دی وی چې را مونږه ماشومان ته کترینه ورکو. بهرحال مونږ کوشش کوو، مونږ وایو چې را دا یو ماشوم وي دا چې محتاج نشي، چاله سبا ورس پاتې نشي، او مونږ وایو چې دا پولیو مایلایټس چې کوم دی د علاقې نه بالکل کلین اوټ کو.
په ټول هیواد کې دروي ضلع د پولیو په اړه های ریسک یعنی زیاتې خطرناکې ګرځولې شوې دي چې پکې یولس ضلع د خیبر پختونخوا شاملې دي. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور دغه اتلس یونین کونسل چې د شاهین مسلم ټاون په نوم یادیږي تر ټولو خطرناکې سیمې بللې شوې دي، چرته چې پولیو کترو په شمول ماشومانو ته د نور روټین ټیکو لګولو کچه هم ډیره کمه ده.
چې کوم دا وایرس ته په دې علاقې کې ډیر زیات دی، مونږ دا وایو چې د صفائی خیال وساتي د خلکو، او بل خبر دا ده چې زمونږ چې کوم سینټرز دي د سینټر ته خپل بچي یوسي. زمونږ په سینټرز کې کم سے کم د لسو بیماری داسې بیماری نه چې د هغې ویکسینیشن کیږي، په کار ده چې هر کس خپل ماشوم سینټر ته بوځي ورته ویکسینیشن ورته وکړي.
د پولیو د مخنیوي ادارې تر مخه په خیبر پختونخوا کې لا هم د پولیو ساسکونه 2 لک انکاریان موجود دي. چارواکي زیاتوي چې انکاری خلکو له عمله په ټوله صوبه کې 50 ماشومان د پولیو وارث له وجې ټول عمر لپاره معذوره شوي دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
فاونډیشن سیمه منیر وای چې په پاکستان کې داسې پیښې زیاتې شوې دي په کم کې چې د کم عمر ماشومان باندې جنسي تیری کیږي، خو په لرې پرتو علاقو کې په هغو باندې اف آی آرونه یا پولیس پرچی ځکه نه کټکیږي چې یا خو پولیس ته خلک تللی نه شي یا په دې پرده اچول غواړي. د جنوري نه تر د جون د میاشتې پورې 1500 سلور ماشومان باندې جنسي تیری شوې ده. داسې یو تازه پیښه په ډی خان کې شوې ده. رپورټ راکوي د ډیورې دوه خبرې عدنان بټنه.
د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ډیرا اسماعیل خان کې د نیمه قبایلي سیمې ایفر ټنګ څخه د بد امنۍ له امله کډوال شوی کورنۍ په یوه کم عمره 15 کلن ماشوم جنسي تیری شوی، خو پولیس وایي د ماشوم روغتیا او حالت سم دی. د ځایي پولیسو په خبره ده پیښه تیره ورځ د ډیرا اسماعیل خان په ډیال روډ نقشبندي سیمه کې رامنځته شوې ده. ډیرا اسماعیل خان د صدر تاړي پولیسو مشر مرستیال ایس ایچ او عابد اقبال د پیښې پخلی وکړ او ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل چې دغه ماشومه یوه نامعلومه تن په موټر سایکل وړی وه او دای بیا بیرته د کور ترڅنګ پرې ایښې ده. هغه وویل ډاکټرانو د ماشومې سر د جنسي تیری پخلی کړی او زیاته کړې د ماشومه اوس هم په روغتون کې ده، خو روغتیایي حالت یې سم دی. دغه کورنۍ چې په ماشومې جنسي تیری سوی د نیمه قبایلي سیمې ایفرټنګ کړیوام علاقې اوسېدونکي دي او 10 کاله وړاندې د رهي نجات نوي پوځي عملیاتو او د بد امنۍ له امله ډیری اسماعیل خان ته کډه شوې ده. پولیس افسر وایي د ماشومې د کوروالو په مودیت کې مقدمه درج کړې شوې او 15 شکمن کسان نیولې دي، خو که ماشومه دا کسان او پیژنې ډیره بشوي کنه وی دوی بیا د ډی ان ای د لارې په پیښه کې تورن کس د معلومولو هڅه کوي
بار چې بل سړی راړې موټرسایکل باندې او هغه دوی چې راځه ما سره چې نه زه د پاسپورټ بس هغه جن کی مصوم جن په پانچ سال عمر وا هغه سره چې نه سو خو بیا هغه چې یې ته ورل چې فصل مطلب هغه در سره جستی کړی دا بیا بچی دلته هسپتال ته مونږ راځي بچی خو الحمدلله هوشیار ده بچ ته خو بل هغه سړی موږ ته معلوم نه دا هغه باندې موږ کوشش کوو چې هغه هسپتال رپورټ وو چې بالکل در سره چې کوشش شوی ته کوشش دواړو په سر کې دې په کوشش کړی دا فی الحال کومه تقریبا 400 کسان چې کوم مست به نه نو هغه مخې کې دي چې دا څنګه خپل کوي خو بیا یې رانی خو بیا نور څه کوي واخلو
په خبر پښتونخوا صبح کې د شزه د حکرو د پاره کارکونکو صاحب منیر چې د اورد فاونډیشن په نوم غیر دولتي ادارې مشري کوي وای په خیبر پښتونخوا صبح کې دغه ډول پیښه سیوا شوه اول پیښور بیا مردان او ثوابی او اوس تر ډیره اسماعیل خان را ورسېدی دی وسره په خبرو کې هغه اویل دا هغه پیښې دي چې په خاریه علاقو کې رامنځته شي پورت شي کنه بلری وریا پرتو علاقو کې داسې پیښې ریپورت کیږي هم نه سیم منیر وای په پاکستان کې اول خو دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره کم کوټلې قوانین نشته او کچرته کوم دی په هغه عمل هم نه کیږي هغه زیاته کړه د عدالت قانونیت نتیجه ده ځکه دلته ول ماشومان غیر محفوظ دي
مړي کې ماشومان سره چې کم جنسي هر اکیږي کنه زیاته لړې زیاتې شوې نو تاسو ګورئ چې روزو کې تاسو دلته د مردان کې مولودي دي بیا دی خان کې بنا مخ کې تاسو ته خاور کې بیا مردان کې دا او ډېر زیات دا راځي مخې ته دی کې ایف آی آر هم درج شي او بس بیا هغه نه پس کېږي په دې څوک خبر نه دي بل خبره دا ده چې دا زموږ قانون چې دی هغه ډېر زیات بے وس خون کې دی ټول را پیښې چې دا به همدغه سي کېږي او خو دلته نه دا کسان چې دي همدغه سي رایف شي بالکل دا هغې سره معلومېږي عدالت دا هغې فیصله نه کوي عدالت ته راځي نه تاریخونه نه کېږي هغې نه پس خو همدغه سي که نه به خلکو نه هېره شي خبره
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم ساحل په خپل ریپورت کې ویلي د روان کال 2019 په لومړۍ شپږو میاشتو کې د جنوري تر جون میاشتې په موده کې 1104 ماشومان د جنسي تیري شکار شوي دي د ریپورت تر مخه د جنسي تیرو د پیښو وروسته 12 هلکان او 4 جنکۍ وژل شوي هم دي په ریپورت کې د ورکړې شوې شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 150 په بلوچستان کې 23 په ګلګت بلتستان کې 3 په کشمیر کې 18 په اسلام آباد کې 9 په سندھ صوبه کې 1450 او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 1452 ماشومان د جنسي تیري نخه ګرځېدلې دي په پاکستان کې غیر دولتي ادارې او بشري حقوقو لپاره کار کوونکي وای د هغه شپری دي چې ریپورت شوي ډېر داسې پیښې د ریپورت کې دون هم پاتې شي او یا پر خلک ځان غلې پاتې کړي عدنان بیٹنای ډیوا ډیرا اسماعیل خان
خبر پختونخوا کې د ډیو خبرې له سادی کاسب شاه داسي معلومات راغون کړي دي په کوم کې چې هغه ته اقلیتونو یا کم شمیر فرقو ولې د هغه خزو ته په سیاست کې د برخې اقستو موقع د نورو په پرتله کمی دی او چیلنجز زیات دي سرنګه راځي چې د سادی کاسب شاه نه وره
د خزو حقوقو لپاره आवाज پورته کوونکی یو غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډیشن وای د مذهبي اقلیتونو سره تعلق لرونکي خزي سیاسي عمل کې ډېر رستو پاتې شوې دي او سیاسي جماعتونو هم دوله پاتو کې ځای نه دی ورکړي هم د غوجه د قانون ساز ادارو کې د مذهبي اقلیتونو خزي نمائندګي نه لري د اورت فاونډیشن سره کار کوونکی سایما منیر ویل دی ونی است اوویل
ورې دادا کو تاسو ګورئ کنه نو 2002 نه پاکستان کې د خزو د پارسي کومي سملای د کو سنټ د کو د لوکل ګورنمنت کې خزو د پارا سیټونه مختص شوی دي ٹھیک شو جی مخصوص سیټونه دي کنه چې دلته بس 17% افیسدی او بیا لوکل ګورنمنت لیول باندې 33% دا پوره جوړیږي س د ولس کالو تاریخ د ولس کالو تاریخ کې چرته د سي ندي شوی چې یو سیاسي جماعتوم چرته خپل ریزرو سیټ باندې دا مخصوص سیټونه چې دي په دې چرته مذهبي اقلیت خزه ته چرته اغور کړي پریفرنس یا ترجیح ورته ورکړي او چې بالکل سیټ نه دی ورکړي شوی. دا پہله ځل داسې شوی چې دلته دا مخصوص سیټ باندې دا مذهبي اقلیتو مخصوص سیټ باندې پہله ځل جمعیت علماء اسلام یو خزه ته ټیکټ ورکړو. دا ډیره لویه خبره ده چوغه پټه څنګه هم د خدا سودا کوي شي. نو د دې دا مطلب شو چې پاکستان کې خزي خو دي هغه خو نګلیکټ شوی دي نظر انداز شوی دي. خدا بیا چې د مذهبي اقلیت خزي دي دا د غینې سیوا نظر انداز شوی دي.
دغه اداري نن د مذهبي اقلیتونو د له سره تعلق لرونکي خزو سیاسي عمل لکه ووټ رېجستر کولو، ووټ اچولو او په الیکشن کې برخه اخستلو په حق لا د پوهې لپاره یو غونډه کړی و چې په کې د صوبا خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن افسران هم شریکو. دغه چارواکو د الیکشن کمیشن قوانین او د پاکستان آئین کې د پاکستان وګړي په حیثیت د دغه خزو حقونو په اړه دوی له پوهه ورکړه. دغه چارواکو تر مخه په پاکستان کې 1,00,000 ووټران درج دي یا رجسٹر دي، خو نیم نه زیات خلکو تیر الیکشن کې ووټ نو اچولې. خو دوی یره لرله چې د مذهبي اقلیتونو خلکو کې خصوصا ښځې سیاسي عمل کې ډېر رست دي. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ډایریکټر جنډر افیئرز مشر هارون شینواری وایي دوی کوشش کوي ښځو کې د خپل سیاسي حقونو په اړه پوهه پیدا کړي او په دې اړه هلې ځلې هم شروع کړي دي.
نو الیکشن کمیشن ډیر زیات فکرمند دی د اقلیتي زنانو سره سره زموږ کوم د مسلمانان زنانه دي زموږ ته یو غټ چیلنج دی. د وخت الیکشن کمیشن سره ځکه چې تقریبا 1,00,000 نواخله تر 3,00,000 پورې ښځې چې کمی دي هغه د ووټر لیست نه د ښځو سړو په نارینو په مقابله کې کمی دي. دا فرق چې کوم دی دا غټه مهمانه دی باندې تاسو وګورئ نو په دې کې دا 60-40 فرق دی. ښځې اقلیتي کمی دي او زنانه اقلیتي نارینه چې کوم د غوټونه زیات دي د 60-40 ریشو دا غشان د مسلمانانو هم. نو دې لپاره مونږ هلې ځلې کوو چې څومره دا فرق کمولی شو 60-40 والا دا مونږ کموږي. ډیره
مهرباني. شبانه جیکب چې پیښور کې اوسي او یو استاد د وای په دې افسوس کوي چې د مذهبي اقلیتونو ډلو خزي په قانون ساز ادارو کې خپل نماینده نه لري او په اسمبلی کې د دوی مسلو باندې اواز پورته کولو لپاره د دوی نماینده نشته.
وومن اورد کنه دا خزه دا سه لفظ چې د ځان هغه غنیار خبره کې رستو رستو خو بیا دا سه خزه چې هغه ته بالکل اویرنس نه ای چې دا الیکشن څه دی یا کور نه دا سه هغه ماحول دا سه نو هغه خزه خو خامخا رستو کیږي. اوسه پورې خو مونږ داسې څه نمائنده خپل د ښځو طرف نه دي کړي ځکه اوس دا سیمینار او نور داسې فاونډیشن دي چې هغه د ښځو لپاره داسې پروګرامونه کوي چې ښځې خاص طور په دا مینورټي کې چې دي چې د دې له پوهې مطلب پوهې کې چې څنګه دا مخکې راځي دا بد محسوسیږي چې نور د څنګه دلته کې میجورټي والا دي د ښځې غلطه دي اسمبلی ته او خپل قوم لپاره خبره کوي یا خپل حقوق لپاره رائټس لپاره خو زمونږ بالکل څوک نشته خزه چې زمونږ هم داسې خبرې چې برا پورې سي او مونږ ته خپل حقوق خپل رائټس پته ولګي.
ووټ اچول او الیکشن کې مقابله کول د هر پاکستانی وګړي آئینی حق دی. خو د ښځو حقوق لپاره کارکونکو ادارې وایي د ښځو سیاسي عمل کې شرکت ډیر کم دی. خدای کوشش کوي چې سیاست او سیاسي عمل په اړه خزو کې پوهه پیدا کړي او د دې لپاره داسې غونډې کوي. سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا دیو نیوز پی خبر.
وایس اف امریکا ڈیوا پدی خبر خبرونه کې درته یو ور بیا سړي مشي وای د خبرونه تاسو په فیسبوک باندې هم کتئ شئ او تاسو زموږ په ټوئیټر وی او ایډیو باندې هم موږ فالو کولای شئ. زموږ ویب سټ ته www.voadnews.com. اوس بوزو افغانستان کې کونړ پلوتا د افغانستان شمال ختیځ کونړ ولایت کې چارواکي وای ډیورن کرخه ته سیرما د ناړی ولسوالۍ اړوند چې کومې سټریټیجیکی پولی دی پدی باندې د پاکستان د ځواکونو سره د دوی انخت شوه دی. د کونړ ولایت د چارواکو تر مخه په د ستراتیژیکي سیمه کې پاکستان هڅه کوي چې د غلط خپل مورچی سنبال کړي خو افغان ځواکونو د دغه مورچی جوړولو ته نه دی پریخي. افغانستان چارواکي سوي د خو بتا سپدي ریپورت کې اوري البته پاکستان تر اوسه پورې په دې پیښه باندې کوم رسمي خبرګون نه دی خوده. البته پاکستان په تیر وختونو کې بیا بیا ویلي چې دی د افغانستان سره په پوله چې کم شپږ سوه سلویخ کیلومتره یا شپاړه سوه سلویخ میله یا میلونه پوله ده، په دې باندې ازغن تار لګوي او د دې ازغن تار لګولو باقاعده خبرې اترې د افغانستان د حکومت سره شوې دي چې مقصد یې د پولې پورې را پورې د ترهګرو په تګ راتګ باندې نظر ساتل او پابندي لګول دي. پاکستان وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ترهګرۍ د جګړې ختمولو لپاره کوششونه کوي او د ترهګرۍ د مخې نیولو لپاره دغه ازغن تار لګوي. په دې رپورټ کې چې اکمل روان را لګلی نور تفصیل اورو.
ډیورن کرښې ته څیرمه د افغانستان شمال ختیځ کونړ ولایت ناړي ولسوالۍ د دوکلام سیمه کې د یو مهم ستراتیژیکې سیمې پر سر د افغان امنیتي ځواکونو او د پاکستان سره د ملیشو ترمن پیل شوې جګړه نن هم روانه وه. نښته پرون مازدیګر پیل شوه او دوه نیم ساعته یې دوام وکړ، خو افغان چارواکي وایي چې نن سهار شپږ بجې یو ځل بیا د ناړي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې. د کونړ ولی عبدالستار میرزاکوال رسنۍ نوی ته د جګړې د رمنځته کېدو د لامل په اړه وویل، تیرو دریو میاشتو راهیسې کرښې ته څیرمه د افغانستان په طرف سمندر په نوم سیمه کې د پاکستان امنیتي کسانو د امنیتي پوستو د جوړولو هڅه کړې. ولی ویلې څو ځله افغان سرحدي ځواکونو د ولس په همغږۍ د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره ناستې ترسره کړي تر څو هغوی له دې کار څخه خلاص په سر شي، خو بیا هم هغوی په دې سیمه کې پرون امنیتي پوستو په جوړولو کار پیل کړ، خو د افغان امنیتي ځواکونو او ولس لغبرګون سره مخامخ شو.
دا موږ لومړی ګام کې یو ته هغه د بیرغ لاندې غونډه ونیوه سرحدي که تاسو مسؤلین دوی ته خبر ورکړئ چې دا عمل مخلاف د ټولو اصولو ده او دا په هیڅ وجه د منلو نه ده. دوی خپل دې کار ته ادامه ورکړه. د دې ادامې په نتیجه کې ولسونه هم د دې مزاحمت وکړه او بالاخره د خپلې خاورې نه دفاع حق مشروع حق مو ده. هغه دا و چې جګړه رامنځته شوه د څلور نیمو بجو نه تر شپږ نیمو بجو پورې.
د کونړ ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین وای د نړۍ ولسوالۍ ولسونو ته په ډیورن کرخه پاکستان حکومت لخوا د امنیتي پوستو جوړول د منلو نه دي. نوموړی وای پاکستان په ډیورن کرخه له شوې ژمنو سرغړونه کړې ده او نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ په دې سیمه کې د پاکستان هر ډول حرکتونو مخنیوي ته ژمن دي.
هغوی زمونږ په ولس باندې داختونه وکړه، هغوی زمونږ ولس کورونه متضرر کړل چې درې نفره زنانه مونږ شهیدان لرو، دوه سپین ګیري او یو څلور کلن ماشوم زمونږ زخمیان دي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان امنیتي سرتیرو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې په داسې حال رامنځته شوې چې د سویلي خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ ځایي مشران وایي پاکستاني پوځیان هر ورځ د درندو وسلو بریدونه کوي. د تڼۍ ولسوالۍ مشران خبریالانو ته د تڼۍ ولسوالۍ اړوند هغې سیمې ور په ګوته کړي چې پاکستاني پوځیان د کرښې هغې غاړې څخه له تیرو دریو ورځو راهیسې د هوانونو او د غټو وسلو اوه اویا مرمۍ د سی پتون کوونکو په پوستو او کلیو تنځ دی لګیدل، خو په وایناي سره او مالی زیان نه لري. د پاکستان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پر ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې د رمنځته کېدل او لکرخې هغه غاړې څخه د خواته د توغندۍ بریدونو پیلیدل څه نوې خبره نه ده. له هغه وخت رئیس چې پاکستان په کرخه د اغزن سیم د غزول او د کرخې په ځینو برخو کې د فوزي تجهیزاتو د جوړولو کار پیل کړی، پر ضد د افغان ځواکونو غبرګون د دواړو هیوادونو د فوځیانو ترمنځ د جګړې د رمنځته کېدلو لامل شوي چې دا نښتې له مرګ ژوبلې هم خالي نه وې. افغان حکومت پر ډیورن کرښه هر ډول یو طرفه فوځي خوځښت د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي، خو د پاکستان حکومت بیا د اغزن سیم غزول او نور فوځي حرکتونه د وسلوالو طالبانو مخنیوی ګڼي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک بي او اي ډيوا، ټویټر @voadiva، انستاګرام voadiva، او په یوټیوب voadiva نیوز.
شبو کې وله ډیوري ډو خبرونه د نیمو شپو سندرې خون کړې شروع کیږي کوربه وی هغه لیک څه غلې ده قرسیب د خبرونه نه خون وخت لای د دې خبرې خبرونه وخت هم دې ته پات رسید د دې خبرونه کوربه رحمان بنره پروډوسر سمینا ایسن د ټلویزیون انجینیر ال سانتوس او د ریډیو انجینیر ایدن د نوړو اجازه خپل خیال ساته